السلام علیکم د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو امید ظاهر مل هر کله کوم لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړه د ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لوی برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ښاغلی نیکلاسن پرون په ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. هخوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د وړو هیوادونو سازوالی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سهشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هېڅ مېرمنې لپاره د کار اجازه نشته. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واورئ. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافعي وکیله منیزا کاکړ وایي د کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
دې بندیانو خپل د قید موده پوره کړله. د دې نفس دوی ولېږل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلي او د عدالت لخوا دوی ته یوه مخصوصه سزا اورېدل شوې وه. د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولېږل شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشی شوی او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوی دي. هاخوا منیزا کاکړ وایي اوس هم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د افغانستان په ګډون د یولسو هیوادونو له یو شکلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د اسیا پیسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنامنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. د ایران د تسنیم خبریا شانس راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران کڼو لوبغاړي به په دې ټورنامنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا ټورنامنټ بعد روان میلادي کال د مې د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستانی پوځ وایي د بلوڅ بیلتون بارو یو مشر گلزار امامي چې په شنبی مشهور دی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خو دا یې نه دی ویلي چې د عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې گلزار امام د بلوڅانو د ویلي پوځ په نوم د یوې غیر قانوني وسله والې ډلې مؤسس دی. بیان زیاتوي چې هند او افغانستان ته د نوموړي څو سفرونه ثبت شوي دي او د ځینو هیوادونو له استخباراتو سره د هغه د مشکوکو اړیکو په اړه هم څېړنې روانې دي. د بلوڅ بیلتون پالو ډرو تر اوسه د پاکستان د پوځ د اداو په اړه خبرګون نه دی خودلی. خو د 2022 کال په نومبر کې د بلوڅ د ملتپال پوځ په نوم ډلې رسنیو ته یو بیان کې ویلي چې گلزار امام له تری تمکیدو وروسته د پاکستان د پوځي استخبارات ادارې ISI په بند کې دی او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبریال رسمن د جاسوسۍ تور لګول دی. په مسکو کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبریال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په ایکارتا نیبورګ ښار کې نیول شوی و. انرفاکس او تاسو خبري اژانسونو د قانون د تنفیذ د ځواکونو د وی سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د یوازې د خبريال په توګه کار کوي. د روسي د امنیتي خدماتو اداره ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو خبرونو ته جلا شوې. خلمړی څو راپورونه د اروپایي ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصو پر کار د بندیز په اوریدو یې ټکان خوړلی. ښاغلی بورل له طالب مشرانو غوښتي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصو کار ته اجازه ورکړي. له دې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو همدا غوښتنه کړې ده. بورل دا خبرداری هم ورکړی که طالبان د اروپایي ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سم اجازه ورنه کړي نو ښایي دا ټولنه په خپلو مرستو بیا غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغ بر کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپای شورا د عامه اړیکو څانګې خپور کړ، ښاغلی بورل د اروپای ټولنې د وښتو غوړو هیوادونو په استازولۍ ویلي چې د دې کابل سخت ټکان خوړلی دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو یې وغوښتل چې خپله پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویاند ویدانت پاتل د پنځم په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولی سي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د غبرګون لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکوونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ سو، خو له دې څو ورځو وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکي، بهرني کارکوونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیضي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبرداري هم ورکړې چې که طالبان د اروپایي ټولنې بشري مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
او دل مچې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له طالب مشرانو وخت چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړل دي. مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدوزو هیوادونو هم ورته غوښتنه کړې. احمد تکل د لویدوزو چارواکو د دې څرګندونو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو پخوانی کارکونکي یما هیلمن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتي وي او که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورني او بهرني سیاست کې د یو وسیلې کار اخیستی دی، او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی، ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د یو وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کېږي، نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو او د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پریکړې به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتي پریکړه به وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړی، خلکو ته د بشری مرستو پر رسولو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او هغه ونډه یې څومره حیاتي ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ښځینه او کارمندانو کار دوه اړخه لري. یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسیو په اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامې هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د ښځینه او کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوستونه یا د ښځینه کارکوونکي نیول کېږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې. مثلا کچېرې د خیریه موسساتو یا د دې موسساتو خدمتونو ته موږ تاسو وګورو، دا د ډېرې په صحي بخش کې په فعالیت بوختې دي، او صحي بخش کې دوی د ماشوم سره، د ماشوم د مور سره یا د مېرمنې سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي، او په کلیو بنډو کې دوی سره په تماس کې. نو دې په تناسب باندې دې خبره په نظر کې نیولو سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې، تر څو چې د خدمات په ښه شکل سره وړاندې کړي.
هله من صاحب، ملګرو ملتونو تر اوسه له دغو ټولو ستونزو سره سره په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی، داسې کوم خطر تاسو وینئ چې ملګري ملتونه دې مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړي؟
ملګرو ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلي ډول سره هیڅکله بند نه کړي. کچېرې موږ د پخوا دورې ته فکر وکړو، د طالبانو پخوا دوره شرایط په مراتبو ډېر خراب وو، ولې ملګرو ملتونو خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو. نو کچېرې دوی هم ملګرو ملتونه یا نور خارجي موسسات په دا رقم شرایطو سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط ورباندې ډېر ضیق شي، نو زه فکر کوم چې دوی په خپل دفترونه ګاونډي هیوادونه ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګرو ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي، او د هغې ځای څخه به بیا همکاران او د دوی کارکوونکي افغانستان کې کارونه په مخ بیایي، چې د هغې اغېز او د عملیاتي لحاظه به ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات به وي او مؤثریت به هم ډېر کم وي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو پخوانی کارکونکی یما هیلامندو چې له احمد تکل سره په دې خبرې کولې چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار بندیز به څه پایلې ولري او تر خوا به طالبانو شي کولې خپله دا پرېکړه د دائم لپاره وساتي او کنه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
پنه هزار څلور سوه اتیا
دول زرا اویا
پنځل زرا نوی
او ول زرا ات سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ په مرکز اسادآباد کې خلک وایي پاکې اوبه نه لري او دې چارې له ستونزو سره مخ کړي. نو دوی په خبره له پخوا چې کومې ژورې څاګانې ویستل شوې وي اوس یې د ډېرو اوبه وچې شوي دي او دوی د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. سیمه کې خلک وایي لویان او ماشومانې یا د اوبو راوړلو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغو څاګانو پسې ګرځي چې اوبه ولري. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسدآباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی له تیرې څمودی په څاګانو کې اوبه کمی شوي او یا هم وچې شوي چې ځایي اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې ګڼې څاګانې وویستل شوې خو د سم کار نه کولو او د اوبو کچې ټیټېدو له امله اوس ډېرې لکاره لوی دلی دی. د اسدآباد یو تن اوسیدونکی زاهد الله
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي و اداغه کور کې کوي دی، اغلته کوي دی، اغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
ځایي اوسیدونکي به اوس اړ شوي چې یا په پیسو اوبه واخلي او یا هم لرې ځایونو څخه څخاکو براوړي. خان محمد او مولوی محمد ناصر ځایی اوسیدونکي له اوسنیو چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورتیا د ستونزه هواره کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي بیلابیلو مرستندوی ادارو ورته ډاډ ورکړی چې په نږدې وخت کې به د اسدآباد اوسیدونکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو باندې عملی کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
سرچو موسسه موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې موږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به انشاءالله موږ داسې به پروژه تکمیلوو چې د بل ښار او علاقې ته به اوبه ورکوي. نور زموږ چې بوسه په توان کې څومره د خپلو ښاریانو دپاره د افغانانو ورونو دپاره او دا زموږ مظلوم ملت دپاره موږ به خپلې سرهندنې کوو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې خلک د ځمکې لاندې اوبو سطحې ټیټېدو او د څاګانو له وچېدو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلېدو او وچکالیو سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې دغه ستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلکو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یادې اوبه ځمکه جذب کړي او ورسره د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان پوز وای په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسوالو پر ضد پوسی عملیات وکړي. پاکستانی امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او وی ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي وسوالو جرړې وباسي. هخوا څارونکي وایي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالاتي انتخابات چې اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وځندوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
پاکستان چې د خپلو پورونو له کبله د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتي کمیټې